درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې تمو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. لمړی مورابولم د دې سات خبرونو ته. په کابل کې د سیمې د یو شمېر هیوادونو د ځانګړو استازو او سفیرانو کانفرنس پای ته ورسید. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندوی حافظ احمد تکل په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي، د افغانستان د سیمه ییزې همکارۍ ابتکار په نوم د ګاونډیو سیمه ییزو هیوادونو د ځانګړو استازو او سفیرانو کانفرنس په بریالیتوب پای ته ورسید. دا کانفرنس نن مازیګر 4:30 بجې د طالبانو د بندنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په وینا پرانستل شو. د وویل
غواړم له دې فرصت څخه په استفاده تاسو عزیزانو ته واضح او ښکاره پیغام وړاندې کړم. د افغانستان اسلامي امارت د انتخابونو ګټو، حکومتي ساختارونو او د نورو پراختیايي موډلونو ته درناوی کوي او په مقابل کې نورو هم تمه کوي چې د انتخابونو ګټې او د افغانستان د حکومت ولې د ماډل او پراختیا احترام وکړي.
د طالب چارواکو په وینا د کابل په کانفرنس کې د روسیې، چین، ایران او پاکستان ترڅنګ د هند او انډونیزیا استازو هم ګډون کړی وو. د دې کانفرنس هدف د سیمه ییزې همکارۍ پراختیا، د متقابل احترام زیاتول، د سیمې اړوند مسایل او ترانزیت بلل شوی وو. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن د ماشومانو لپاره د پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د امیر روغتیا وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا کمپاین به د رواني اونۍ تر پنځشنبې پورې په یو شمېر ولایتونو کې دوام وکوي او په ترڅ کې به له 50 کلونو کم عمر شاوخوا 1.5 میلیون ماشومان واکسین شي. د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغي پر ضد واکسین دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې په افغانستان کې تیر کال د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وې. د کابل د اسعارو د تبادله په بازار کې نن د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت ولوید. نن په شاهزاده سرای کې هر امریکایي ډالر په 4.5 افغانۍ او 50 پوله تبادله شو. په وروستیو کې هر ډالر په 10 افغانۍ تبادله کېده. کابو درې میاشتې پخوا د افغانۍ په وړاندې د ډالر ارزښت له 80 افغانیو 10 ته راټیټ شو. په همدې حال کې ټاکل شوې ده چې د افغانستان بانک د افغانۍ د ارزښت د پیاوړتیا لپاره د چهارشنبې په ورځ 15 میلیون ډالر لیلام کړي. د افغانستان کرکټ بورډ نن د سریلانکا په وړاندې د ټیسټ لوبې لپاره د افغان لوبډلې فهرست اعلان کړ. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او سریلانکا لوبډلې د راتلونکي جمعې یعنی د فبروري په 2 د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې له سریلانکا سره ټیسټ لوبه وکوي. همداراز په پام کې ده چې افغانستان او سریلانکا په 3 ورځنیو او 3 شلوورو سیالیو کې مخامخ شي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د ټیسټ لوبې لپاره د افغانستان د لوبډلې د لوبغاړو د نومونو د اعلانولو په ترڅ کې ویلي چې د شلوورو او 3 ورځنیو لوبډلو نومونه به وروسته اعلان کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان نن په راولپنډی کې د پاکستان د پوست په مرکز کې د غیواد لوی رئیس جنرال عاصم منیر سره ولیدل. د پاکستان د پوست د خبر پاڼې لمخي عبداللهیان په دې کتنه کې د ایران او پاکستان ترمنځ د تاریخي، مذهبي او کلتوري اړیکو یادونه وکړه. ویل چې دواړه خواوې د دواړخیز اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار کوي او د یو بل اندیشته درک کوي. لدی جلا د ایران د بندنیو چارو وزیر نن په اسلام آباد کې خپل پاکستانی ساری عباس جیلانی سره له خبرو وروسته په یو خبري غونډه کې ګډون وکړ. ریوټرز خبري اژانس په سوریه کې ایران ته د یوې نږدې سرچینې په قول وویل چې په سوریه کې پر هغه ځای هوایي برید شوی چې د سپای پاسداران ځواکونه ورڅخه کار اخلي. د سوریه رسنوی هم وویل چې د دغه هیواد حوازد رادارونو د دمشق په جنوب کې د اسرائیل د حمله په وړاندې خبرګون شو ولري. ریوټرز د ځایي رسنوی په قول ویلي چې نن دوشنبه د دمشق په لمنه کې د بی بی زینب زیارت ته نږدې د 14 ژغونه اوریدل شوې دي. زموږ شخله آزادي رادیو اوري. په کابل کې د څو گاونډیو او سیمې د هیوادونو کانفرنس پای ته ورسید.
د سیمې بعضی هیوادونو چې د افغانستان اړوند کانفرنسونه جوړوي د دوی لومړیتوبونه فرق کوي.
یونیسف وایي نشته 10 میلیونه افغانان روغتیایي اسانتیاوې نه لري، خو د طالبانو د روغتیا وزیر دا خبره ردوي.
هیڅ ریسرچ نه یو سره موجود، هیڅ مطالعه نه یو سره موجود. نظام په خلاف باندې و افاق پرولې چې دا په قطعي ډول باندې د منلو وړ نه ده.
پاکستان ته تلونکي یو شمیر ناروغان وای په تورخم کې په ورځو ورځو ځنډول کیږي. نن د افغانستان په یوش ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو واکسین پیل شو.
په دغه کمپاین کې باید 1.5 میلیونه په شاوخوا کې ماشومان ته د پولیو واکسین تطبیق شي.
او په نړیوالو موضوعاتو کې به وبرید، امریکا ولسمشر وای په اردن کې د امریکایي پوځیانو پر اډې د برید غچ به واخلي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو حکومت نن د سیمه ایز همکاري ابتکار په نوم د یو کانفرنس کوربه و. دا کانفرنس د کابل په وخت په 3:00 بجې پیل شو. ټاکل شوی و چې دا ناشته د سهار په 10 بجې پیل شي، خو د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت ویندویانو وروسته رسنیو ته وویل چې د هوا د خرابوالي له کبله د غونډي وخت ځنډول کیږي. د غونډې ته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وینا وکړه. د دې موضوع تفصیل د امید ظهیر مل په راپور کې.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وایي د دوی حکومت له ټولو هیوادونو سره په مثبت تعامل ټینګار کوي او نه غواړي له هیڅ لوري سره تقابل او ټکر ولري. نوموړي چې نن په کابل کې د افغانستان سیمه ییز همکارۍ ابتکار د غونډې په پیل کې خبرې کولې، وویل دوی چمتو دي چې له ټولو نړیوالو لوریو سره د هغوی د اندېښنو په اړه خبرې وکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په سیمه کې په امنیت او ثبات هم ټینګار وکړ او زیاته کړه ته دوی حکومت ته په سیمه کې امنیت ځانګړی اهمیت لري.
افغانستان داسې یو هیواد په توګه چې نږدې نیم قرن تاوتریخوالی تجربه کړی، په هیڅ وجه نه غواړي چې په سیمه کې کوم هیواد ناامنی او له بې ثباتۍ سره مخ شي. د افغانستان د اسلامي امارت لپاره د سیمې امنیت ځانګړی اهمیت لري. اسلامي امارت حاضر دی چې د ګډو ګټو او متقابل احترام پر بنسټ د سیمې هیوادونو سره تعامل او همکاري ولري.
نوموړی داسې مالدات څرګندونه کوي چې د ایران او پاکستان په ګډون د افغانستان ګاونډیانو د سیمې هیوادونو په ځلونو په افغانستان کې د روان وضعیت او په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو په فعالیت او ځای پر ځای کېدو اندېښنه ښودل. د افغانستان سیمه ییز همکارۍ ابتکار غونډه کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست لنډي وغوښتل چې دوی د حکومت موډل ته احترام وکړي، ځکه د دغه قوله د افغانستان تاریخ ښودلی چې بهرنۍ او تپل شوې نسخې د دې هیواد لپاره ګټورې نه وي. متقی په دې غونډه کې یو ځل بیا د یوناما پښتون کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بل استازي لټاکلو سره مخالفت وښود. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان سیمه ییز همکارۍ ابتکار غونډه کې د چین، روسیې، ایران او پاکستان د استازو او سفیرانو په ګډون د سیمې د 11 هیوادونو استازو او سفیرانو ګډون کړی دی. طالبانو د دې غونډې هدف د افغانستان او سیمې هیوادونو ترمنځ د سیمه ییز روایت ایجاد، د سیمه ییزو همکاریو پراختیا، د مشترکو ګټو پر بنسټ د منطقي محور تعامل پر لارو چارو بحث، متقابل احترام او همداراز سیمه ییز اتصال او ترانزیت په فرصتونو خبرې کول خودلی. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازي او سرپرست سفیر حسن کاظمی قومی چې د دې غونډې ګډونوال دی، د دې غونډې د پیل پر مهال په خپل ایکس باندې لیکلي د ایران د وړاندې سره سم د چین، روسیې، پاکستان او ایران استازي د طالبانو په بلنه کابل کې راغون شوي چې له افغانستان سره د تعامل لپاره د تماس سیمه ییز ډلې خبرې اترې پیل کړي. هغه زیاته کړې د دې ډلې خبرې اترې له افغانانو سره د مرستې او د سیمې د امنیت او ثبات لپاره کیږي. د طالبانو حکومت داسې مال د سیمې هیوادونو نړۍ ته د تعامل وړاندیز کوي چې لا یې په دې برخه کې کوم مثبت ګام نه دی پورته کړی. نړیوالې ټولنې او د سیمې د هیوادونو د طالبانو اوسنۍ رژیم لنجونو او ښځو سره په تبعیضي چلند او له ترهګرو په ملاتړ تورن کړي او دای هم ویلي چې حکومت یې ټول ګډون نه دي، خو د طالبانو حکومت بیا دا مسائل د افغانستان کورنی موضوعات بللی دي.
دا ډول کانفرنسونه څومره اغیزمن واقع کېدای شي؟ په واشنگټن کې د سیاسي چارو شنونکي هاشم وحدت یاروي.
سیمه اول خو سیمه په خپل منځ کې متفق نه ده د افغانستان پر کابل کې. د سیمې بعضی هیوادونه چې د افغانستان اړوند کانفرنسونه جوړوي د دوی لومړیتوبونه فرق کوي. مثلا چین که د افغانستان په مورد کې یو کانفرنس کې ګډون کوي یا خپله کانفرنس جوړوي، هغه مشخص خپل لومړیتوبونه لري چې د نورو سیمه ییزو هیوادونو دپاره به لومړیتوب نه لري. مسکو د افغانستان په مورد کې جدا لومړیتوبونه لري چې هغه د چین او د ایران لومړیتوبونه بیا لري.
په واشنگټن کې د سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدت یارو.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نږدې 10 میلیونه وګړي له روغتیايي اسانتیاو بې برخې دي. یونیسف دا خبره د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې لیکلې. که څه هم د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت سرپرست دا خبره ردوي، خو یو شمېر افغانان چې په لری پرتو سیمو کې ژوند کوي وایي روغتیايي اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. یو زیات په دې راپور کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومان ملاتړ اداره یا یونیسف وايي 9.5 میلیونه افغانان په داسې سیمو کې ژوند کوي چې روغتیايي اسانتیاوې نه لري. یونیسف د یک شنبه پورس په خپل ایکسپاند لیکلي دا سازمان ملاتړي ژمن دي چې افغان ماشومان خزو او کورنۍ ته روغتیايي اسانتیاوې برابر کړي. خو د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت سرپرست قلندر ایباد بیا د یک شنبه پورس په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې بیل دي چې د کوم سازمان نوم واخلي دا ډول راپورونه د خپل حکومت پر ضد تبلیغات وبلل.
په خارج کې ناس ځینې کسان د افغانستان د صحت په باره کې مختلف اټکلونه کوي، کله د مرګ او میر خبره کوي، کله بیا د افغانستان د صحت د کمزوري یا د نه کمزوري خبرې کوي. دا ټول هغه شیان دي چې د دې سره د دې په رابطه باندې هیڅ ډیټا نه موجوده، هیڅ ریسرچ نه یو سره موجود، هیڅ مطالعه نه یو سره موجود. نظام په خلاف باندې و افاق پرولی چې دا په قطعي ډول باندې د منلو وړ نه ده.
د پداسې حال کې چې لدی وړاندې هم یو شمیر نړیوالو بنسټونو د افغانستان دروختي سکتور پاړه ویلي و چې له سقوط سره مخ دي. د دې بنسټونو له قوله دروختي پرسونل تېخته د نړیوالو مرستو بندیدل دنجونو خوځو په کار د طالبانو بندیز او یو شمیر نور محدودیتونه د دې عمل شوی چې د افغانستان دروختي سکتور لدی برخلیک سره مخ شي. بلخوا یو شمیر افغانان چې د هیواد په لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي وایي روغتیايي اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د هرات د یوې لرې پرتو سیمې اوسیدونکې نعیمه:
دلته اسانتیاوې نشته چې ولاړ شو او درملنه مو وکړو او یا هم موږ ته درمل راکړي. زه یوازې یو ځل ولاړم، ما ته یې پرستامول او بروفین راکړل او نور یې نسخه ولیکه او وی ویل دا درمل ځانته له بیرون واخله. تر هغه ځایه مو واټن یو نیم ساعت دی.
د نیمروز د چهار برج ګولسوالی اوسیدونکو عبدالرحمن هم وای روغتي اسانتیاوی نه لري او هغه روغتي مرکزونه چې لدوی ډیر لري دي هم پکې متخصصین او کافی درمل نشته.
موږ د مرکزونو ته د تلو وسیله او توان نه لرو، کنا روغ ولرو تر کلینیک نشو رسیدای. هلته چې هم لاړ شو خ ډاکټر نشته او درمل هم نشته، د درملتون د نه هیڅ درمل نشته.
نګدې شپږ میاشتې وړاندې د بیپولي ډاکټرانو سازمان په یو راپور کې وویل ل ډیر وخت راځي د افغانستان روغتي سکتور د بشری قوی او بودیجی د کمی لامل ل ډیرو ستونزو سره مخ دي. د سازمان زیاته کړي وه د روغتي پرسونل کمی، د روغتي وضعیت فرنګلتیا او د روغتي اړتیاونو پوره کیدل په افغانستان کې د مړینو شمیر پورته کړی دی.
یونیسف وایي چې شاوخوا 10 میلیونه افغانان له روغتیايي اسانتیاو بې برخې دي. په عین حال کې افغانستان د نړۍ یو له دو هیوادونو څخه دی چې د ګوزان یا پولیو ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. د افغانستان په یوویشت ولایتونو کې د 2023 کال د پولیو ضد واکسین لومړی پړاو نن پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي د کمپاین په دې پړاو کې به د افغانستان په 222 ولسوالیو کې 1.5 میلیونه له 15 کلونو کشرو ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. له پولیو څخه د پاک افغانستان او د پولیو د له منځه وړلو پروګرام له خلکو غوښتي چې له واکسیناتورانو سره همکاري وکړي او خپل ماشومان واکسین کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د پولیو واکسین د تطبیق نوې پړاو چې په 2023 کال کې لومړی پړاو ګڼل کیږي د دوشنبه په ورځ د افغانستان په یو ولایتونو کې پیل شو. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په یو ویډیوي کلیپ کې چې رسنیو ته لیږلې ویلي د کمپاین په دې پړاو کې به د افغانستان په 222 ولسوالیو کې 1.5 میلیونه له 15 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو واکسین لاسه کړی.
د هیواد په یوه شولایتونو کې چې 233 ولسوالیو په بر کې ونیسي د پولیو واکسین لمړنۍ کمپاین پیل شو. په دغه کمپاین کې باید 1.5 میلیونه په شاوخوا کې ماشومان ته د پولیو واکسین تطبیق شي. زموږ موخه د پولیو د واکسین په دغه کمپاین کې د 15 کال څخه کم عمر ماشومان چې غوښته به ان شاء الله د پولیو واکسین تطبیق کیږي. په 2023 کال کې لمکسر په ټول هیواد کې اوازې شپږ مثبت د پولیو واقعات ول. البته په 2024 کال کې لمکسر تر اوسه کوم مثبت پیښه شتون نه لري.
شرافت زمان له قومي مشرانو، عالمانو، استادانو او کورنۍ څخه وغوښتل د واکسین د تطبیق په برخه کې له واکسیناتورانو سره همکاري وکړي. د پولیو څخه د پاک افغانستان سازمان او په افغانستان کې د پولیو د لمنځوړلو پروګرام لا خلکو غوښتي چې له واکسیناتورانو سره همکاري وکړي او خپل ماشومان واکسین کړي. بل خو یو شمیر هغه کورنۍ چې ماشومان د پولیو ضد واکسین د نه تطبیق له امله فلج شوي، لا نورو کورنیو غوښتنه کوي چې خپل ماشومان پر وخت واکسین کړي. مرسل چې غبرګونی خورې فلج شوې ده، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما خور پولیو ناروغي لري، 19 کاله نه ده. د واکسین د کولو له امله فلج شوې وه. موږ دواړه غبرګونی وو. کله چې زه واکسین کړی وم، د شپې نارامه وم، یوه ورځ بل هم نارامه وم. زما مور په خانه کې ځوه، هغه وی دوهم لور مې نه واکسینوم، ځکه هغه چې مې واکسین کړی ده ناروغه ده. لاندې عمل زما خور پولیو شو او تر اوسه د پولیو له ناروغي رنجيږي. زما غوښتنه له ټولو کورنۍ دا ده چې خپل ماشومان واکسین کړي تر څو له دې ناروغي خوندي پاتې شي.
د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي چې د 2023 کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د دغه وزارت سرپرست قلندر عباد د یکشنبه په ورځ په یو خبری غونډه کې د پاکستان د روغتیا ملي انسټیټیوټ یا ان آی ایچ هغه راپور رد کړ چې ګواکې د افغانستان په خوص ولایت کې د ماشومانو د ګزړن مثبت پیښه شته. د راپورونو له مخې دا مهال افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو مثبت پیښې لري. یوازې په 2023 کال کې شپږ مثبت پیښې په افغانستان او هغه هم په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې وې.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړی او روغ سټی یقیني کړی.
د بیلابیلو ولایتونو د سرطان او نورو ناروغانو د کورنیو غړي وایي کله چې دوی د درملنې لپاره پاکستان ته ځي، په تورخم کې د لیش د کمیسون له لوري په ورځو ورځو ځنډول کیږي. دوی ازادي راډیو ته وویل که پر خپل وخت درملنې ته ونه رسیږي، نو د ناروغیو د سختېدو احتمال زیاتیږي. په تورخم کې هغو ناروغانو ته چې درملنه په افغانستان کې ممکنه نه وي، د ځانګړي کمیسون له لوري له تشخیص وروسته د ټوکن په نوم پارچه ورکول کیږي او بیا له پاسپورټ او ویزې پرته په دروازه کې پرېښودل کیږي. د ننګرهار ولایتي ادارې مسؤلانو په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایي، خو د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې اورېدای شي.
د یو شمیر هغو ناروغانو کورنۍ چې د ناروغانو درملنې پاکستان کې کیږي شکایت کوي چې تورخم کې د لیک د ځانګړي کمیسون له لوري په ورځو ورځو ځنډول کیږي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې په سرطانی او نورو هغو ناروغیو باندې اخته کسانو ته چې افغانستان کې درملنه شونې نه وي، پاکستان ته د لیک بهیر کې اسانتیا رامنځته کړي. محمد هارون چې د کونړ ولایت اوسیدونکی دی او ورور یې د سرطان ناروغي لري وایي، څو ورځې وړاندې په ډیر کړاو او د ورځو ورځو په انتظار خپل ناروغ د لیک له کمیسون تیر کړ او پاکستان ته د درملنې لپاره یو وړ. هغه ازادي راډیو ته وویل:
ټوکن چې مون په ننګرهار کې واخیسته، بیا لاړو له تورخم ته. تورخم کې د لازم معاینات وروسته مونږ ته بیا اجازه راکړه. مشکلات که مسؤلین ورته متوجه شي، کو بیروبار چې زیات شي، حجم یې زیات شي، هغه په دغه وخت سره بیا خپل دفتر بندوي.
دغه شان د کابل ولایت اوسیدونکي سومایه چې وایي ورورې له تیرو و کلونو راهیسې د پښتورګو ناروغي لري او درملنه یوازې په پاکستان کې شونې ده. په ټکو یې اوس ورته ډاکټرانو ویلي چې باید ناروغ ژر تر ژره عملیات شي. هغې ادعا وکړه چې د ټوکن له اخیستلو وروسته هم تورخم کې د روغتیایي ډلې له لوري چې د ناروغ تشخیص کوي پاکستان ته د لیږد اجازه ورنکړل شوه، او په خبره یې اوس اړه ده چې د خپل ناروغ د لیږد لپاره پاسپورټ ترلاسه کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل:
مبارش ټوکن گرفتیم،
تاسو هغه لپاره ټوکن او دا ډاکټر تایید واخیست. ډاکټر نو ویل هر ورځ چې تیری کی ته هغه د پښتورګو تیګي غټیږي، هر څومره چې ژر کیږي باید عملیات شي. تر دې وروسته زه له ټوکن او دا ډاکټر له تصدیق سره تورخم ته لاړم، خو تورخم کې زموږ ناروغ ته اجازه ورنکړه او راته ویل چې بیرته ولاړ شي.
اجازه نه یې سپارتون، اجازه نه میتم.
دا کسان وای د ناروغانو د درملنې لپاره افغانستان کې امکانات نشته او دوی اړ دي چې خپل ناروغان په ټاکلي وخت تر پاکستان ورسوي. تر دې مخکې د یاد ولایت مسؤلینو د خپل مطبوعاتي ګروپونو لاره ویلو چې پاکستان ته د ناروغانو د لیک لپاره ځانګړې کمیسون لري او د ناروغانو تر تشخیص وروسته هغوی ته د ټوکن په نوم پارچه ورکوي ترڅو له تورخم دروازې پر تیر شي. دا کورنۍ داسې مهال د خپلو ناروغانو د لیږد بهیر کې د ځنډ څخه شکایت کوي چې د روان 2024 زیږدیز کال د جنوري میاشتې په 12 نیټه د پاکستان حکومت د تورخم دروازه پرته له پاسپورت او ویزې لرلو د باروړونکو موټرو او ناروغانو په مخه وتړله او د یاد میاشتې په 23 نیټه تر خبرو اترو وروسته بیرته پرانستله. خلک وایي له دې عمله ناروغان د ټوکن په نوم پارچه باندې پاکستان ته لیږدوي چې افغانستان کې د پاسپورت اخیستل او دغه شان کابل کې د پاکستان سفارت له لوري ویزه اخیستل سخت دي او میاشتې میاشتې وخت نیسي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
وسم یو نړیواله موضوع د امریکا ولسمشر ژمنه کړې چې د هغه ورستی برید غچ به واخلي چې په اردن کې د امریکایي ځواکونو پر وی پوزي اډې شوی او درې امریکایي پوزیان پکې وشل شوې دي. جو بایدن د ایران ملاتړي ډلې په دې برید کې په لاس لرلو تورنی کړي، خو تهران په دغه برید کې لاس لرل رد کړي دي. د دې موضوع چوتيات نوریاس نوری اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ژمنه وکړه چې د هغه برید په وړاندې به ځواب وایي چې سوریه پولې ته څیرمه د اردن په شمال ختیځ کې ډیره د امریکایي ځواکونو پر یوې اډې د بې پیلوټه الوتکې لخوا شوې او په نتیجه کې درې امریکایي پوځیان ووژل شول. جو بایدن په دغه برید کې چې د په خبره د شنبې د ورځې نو وخت د جنوري په 28 نیټه شوې، د ځانمن شو کسانو دقیق شمیر نه خود خو یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ورسته وویل چې د پوځي پرسونل د لکټر لګت څلور دی غړو معاینات وشول ترڅو معلومه شي چې مغزي صدمه یې لیدلې کنه. ښاغلی بایدن د ایران ملاتړي ډلې په دغه برید کې په لاس لرلو تورنې کړي، خو تهران په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړي دي. جو بایدن چې پرون یکشن بی د جنوبي کارولینا ایالت د سفر په مهال څرګندونې کولې وویل تېره شپه مو سخت شپه درلوده او زیاته کړه چې زموږ پر یوې اډي په یوه برید کې موږ درې زړور کسان له لاسه ورکړل او موږ به ورته ځواب وایو. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې هغو خطرونو ته په پام چې په غزه کې د روانې جګړې پر سر پسیمه کې د ناامنۍ د زیاتېدو پر سر څرخي، امریکایي چارواکو ویلي چې د دوی د ارزونې لمخې له هغو څو ډلو څخه چې په سیمه کې د ایران له ملاتړ برخمنې دي یوې پر امریکایي پوځیانو د دغه برید تر شا لاس درلود، خو په دې اړه باید دقیقه څېړنه وشي ترڅو معلومه شي چې دا کومه ډله وه. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون یکشنبه ورسته په یو بل جلا بیان کې وویل په داسې حال کې چې موږ لا هم د دې برید په اړه حقایق راټولو، موږ پوهیږو چې دا د ایران له ملاتړ د برخمنو هغو وسلوالو ډلو لخوا ترسره شوی چې په سوریه او عراق کې فعالیت کوي. بایدن ویل موږ بل تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپلو ژمنو ته دوام ورکړو او په دې کې هیڅ شک نشته چې موږ به په ټاکلي وخت له هغو ټولو سره حساب وکړو چې د دې برید مسؤل دي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړل او په دې اړه لګول شوي تورونه یې بی اساسه وبلل. د دې وزارت ویان ناصر کنعانی وویل په سیمه کې د مقاومت ډلې د تهران د امر تابع نه دي. د چارو د یو شمېر کارپوهانو په وینا دغه برید به یقینا د بایدن پر حکومت فشار زیات کړي چې په وړاندې کوټلې اقدام وکړي. ګریګوري امبریو چې د یوریشیا ګروپ په نوم د جیوپولیټیکو خطرونو له څېړنیزې ډلې سره دی و څېړونکو په توګه کار کوي، د ازادي رادیو فردا څنګه ته وویل چې دغه حمله په سیمه کې د لوی کړکېچ ښکارندوی کوي او متحده ایالات اړ دي چې سخت او سمدستي ځواب ورکړي.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکی هوای چلند وزارت د هوا پیژندل ریاست وای د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د هیواد په یوولس ولایتونو کې د واوري او باران د ورېدو او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. په افغانستان کې داسې مهال د ورښتونو او سیلونو د راوتلو احتمال خبره کیږي چې ځینې بیوزلي کورنۍ وای هوا سړه شوې او هغوی خواړه او د کور د ګرمولو وسایل نه لري. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې احتمال لري د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د هیواد په یوولس ولایتونو کې واوري او بارانونه وشي او سیلابونه هم راووځي. دغه ریاست وایي له لس تر دېرش ملي مترو د باران او له پنځلس تر څلوېښت سانتي مترو پورې د واورې د ورښتونو او په بدخشان، تخار، کندوز، سمنګان، کاپیسا، پروان، پنجشیر، بغلان او نورستان ولایتونو او د بلخ او لغمان په ځینو سیمو کې هم د سیلابونو د راوتلو وړاندوینه شوه. په داسې حال کې چې د یک شنبه په ورځ هم په کابل او د افغانستان په ډېرو نورو ولایتونو کې واوره او باران وشول. که څه هم د سګنی ژمې د لومړنۍ واورې او باران تود هرکلی شوی، خو یو شمېر اړمنې کورنۍ وایي د واورې ورښت او سړې هوا د دوی اندېښنې ډېرې کړي. دوی وایي د خپلو کورونو د تودولو لپاره سونتوکي او د ځان او خپلو ماشومانو د مړولو لپاره ډوډۍ نه لري. د بلخ ولایت د چارکند ولسوالۍ اوسیدونکي علي ازادي رادیو ته وویل:
موږ د بلخ ولایت په یو کلی کې ژوند کوو. خلک د باران او واورو له امله له جدي ستونزو سره مخ دي، ځکه پیسې نشته، خلک وږي دي.
د کابل ښار اوسیدونکي خاطر هم وایي چې د خراب اقتصادي وضعیت له امله یې کورنۍ له سخت ژمي سره مخ ده.
اوس مهال زه بې دندې، میړه مې هم دنده نه لري، ډېرې ستونزې لرو. نشو کولی چې خپل ماشومان ګرم وساتو، یا باید ښه ډوډۍ ورکړو او یا باید د ژمي لپاره جامې ورته واخلو.
هغه وایي د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د کار له بندیز وروسته یې د کورنۍ اقتصاد کمزوری شوی او د ژوند د لومړنیو توکو د اخیستلو لپاره پیسې نه لري. د کابل یو بل اوسیدونکي نوراغا ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو ورښتونو هوا سړه کړې او د هغو کورنیو ستونزې چې سرپنا نه لري دوه برابره ډېرې شوې دي.
باور به خدای کړی چې یعلغمنان
خدای باور وکړي چې د شپې ورځې یو مړی ډوډۍ موندل راته اوس یو ارمان دی. کار نشته، عاید نشته، ماشومان د اغوستلو لپاره ګرمې جامې نه لري. په وږي نس ژوند ډېر ستونزمن دی او د واورې زموږ ستونزې دوه چنده زیاتې کړي.
په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې په افغانستان کې شاوخوا لس میلیونه اړمن کسان له مرستو بې برخې دي او ډېری یې د خوړو د چمتو کولو او د ماشومانو د ګرم ساتلو ترمنځ باید یو انتخاب وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د وروستیو معلوماتو له مخې د ژمي سړې هوا د هغو افغانانو وضعیت خراب کړی چې بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې په 2040 کال کې په افغانستان کې درويشت شریا و میلیونه خلک د ژوندۍ پات کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري، چې له دې ډلې دوی په پام کې لري چې ولس شریا 3 میلیونه وګړو ته مرستي ورسوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکې وړاندې کوم. د هلمند د سنگین د ولسوالۍ د مکاتب پر برابر باندې مې پیغام در سره شریکوي چې دا یو کال دوه کال کېږي چې د هلمند سنگین ولسوالۍ ته یو دانه کتاب چې دی هغه نه دی راوړ سوی، او بل مخکې چې مثلا خلک راتلل یا هغه د نظارت کارکونکي راتلل هغه دلته مثلا مکاتب کنټرولول یا مثلا هغه یو تفتیش کوي هغه ټول لاغو سوی دي. یو سړی نسته چې مثلا راسي د مکاتب د نږدې څخه نظارت کوي، وی ګوري چې مواد څنګه دي، مضمونونه یې ستا نسته، استاد څنګه دي. نو زموږ د هلمند د سنگین ولسوالۍ د مکاتبو هغه سیستم چې دی ډیر سره ګډوډ شوی دی. خدای پاک دې وکړي چې دا زموږ ژغ تر لوړ پوړو چارواک پورې ورسوي. السلام علیکم.
د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو السلام علیکم. موږ د افغانستان اسلامي امارات نه، خصوصا د ننګرهار ولایت د پیدایني ریاست نه هیله کوو چې موږ د کابل جلال آباد دوهم لوی سړک چې د خوږیانو او د حصارک تر لارې تیریږي، نو موږ هیله لرو چې دا سړک زموږ دپاره زر تر زره جوړ شي، ځکه چې موږ لاره ډېره خرابه ده او د تګ راتګ وخت کې زموږ هره ستونزه په وخت ځای ته نه رسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه احمد جان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ سره مې اړیکه ده. دغه پیغام طالبان تور پیړدم چې ما ولدی خدا کمپاین کوي، دا خدا امیر امر دی، واجب دی، دا ډیر ښه کار دی. دغه خو د تاریخ ماتې مال دغه د تاریخ په بدل کې مشته داسې نور تخمونه راکړي چې موږ ګټه جنې واخلو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
نشه توکو ایتیاد تاسو د تدریجی مرگ او کورنی مو د بدمرغی پلور بیایی.
درنو اوریدونکو، لدی سره د خبرونې نیمایی برخه ته ورسیدو. اوس چې په افغانستان کې د شپې نه